شنبه د لړم چلر وشتمه د نومبر 14مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شو. د خبرونه د ماښام تر وبجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 پښنوی اوریدل شي، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. روانه خبرونه زحمت شبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي، وړاندې کابل ته د پاکستان د سرریاسم د سفر په اړه اوریدل شي چې پر افغان سوله بل افغان چارواکو سره خبري وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. په لسګونو نړیوالو خبریالانو د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی وژنه غندلې، او د هند او پاکستان ترمنځ د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. زلمی خلیلزاد او لوړ پړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی. دا خبره په انقره کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د جمعې پر ورځ پای ته ورسید. ښاغلی خلیلزاد ترکیې ته په سفر کې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو، د ولسمشر ځانګړي سلاکار ابراهیم کالین او یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو خبرې وکړې. په انقره کې د امریکا د سفارت اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد او ترکی چارواکو په دې هم بحث وکړ چې ترکیه څرنګه له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ په افغانستان کې دواړه خواوې د سیاسي جوړجاړي له لارې د جګړې د ختمولو د پروسې چټکتیا ته هڅولی شي. په لسګونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس دایي وشنه خندلې ده، او ویلي دي چې هغه په جنگ ځپلي هلمند کې ډېر موثره خبریالي کوله. د وال ستریت جورنال خبریال سون انګل راسموسن لیکلي چې ځینو سختو راپورونو په برخه کې د دایي د همکاري پوروړی یم. فوټو ژورنالیست اندرو کلټی لیکلي چې د الیاس دایي له همکاري پرته به له هلمنده د 95% راپورونو خپراوی ناممکنه و. د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څیړونکي اشلی جاکسن ازادي راډیو ته وویل چې الیاس دایي ډیر زړور او تکړه خبریال و.
ما اول وار دایی هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم. هغه فوق العاده پراخې اړیکې درلودې، ډیر زړور و. له هغه سره کار دا راته ممکنه کړی چې د جګړې یوه بیخي بدله سیره وګورم. هغه نرسان یې پیژندلې، قمندانان یې پیژندل، دولتي چارواکي یې پیژندل. هیڅ چا ورسره له همکاري دریغ نه کاوه. دا د یوه ډیر ښه ژورنالیست نښې دي.
د نیویارک ټایمز خبریال مجیب مشال په خپل ټویټر لیکلی چې الیاس تایی د هلمند او افغانستان یو تود او پرشور شخو. الیاس تایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د پنځشنبه په ورځ په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. بل لور ته د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این ماری اریکسن سورید د الیاس تایی وژنه یوه تراژیدي یاده کړې ده. داخله صورت په حواله د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر راغلی چې په خپلواک او آزاد رسنیو او خبريالانو باندې بریجونه غندي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش لاندېشنې سره ملتیا شودلې. ګوتیرش د نړۍ په ګوټ ګوټ په تیر بیا په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي د خبريالانو وشنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. شاغلی ګوتیرش ویلی چې د دغه سي جرمونو عاملینو ته د سزا ورکولو د معافیت په وړاندې باید ټول په ګډه هڅه وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر لوړ پوړو چارواکو او د بشري حقونو لسکونو فعالانو له هغې ډلې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی وژنه غندلې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد یوې بلې غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دا جګړه په کشمیر کې شوې ده. د سیمه د هند او پاکستان ترمنځ بشل شوې ده، او دواړه د ملکیت دعوه لري. هندي چارواکی وای چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې هندي عسکرو د هند تر واک لاندې کشمیر ته د هغو کسانو د داخلېدو هڅې شنډې کړې چې شپږ ملکیان او درې سرحدي ساتونکي ووژل. پاکستاني لوري بیا ویلي دي چې د هند د پوځ برید ته د جمعې په شپه ځواب ورکړی او د پاکستان لور ته څلور ملکیان او یو سرتیری وژل شوي دي. همداراز په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د هند او پاکستان ترمنځ روان کال د ډزو په ترڅ کې تر څلوېښت ډېر ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبریالانو د خبرو پر مهال وویل چې شاید دی د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایډن پرې ټاکنو کې بریالی بللی دی. آریزونا، میشیګان او پنسلوانیا د جمهوري غوښتونکو حقوقي دعوه چې رایې د بیا وشمیرل شي رد کړی ده. او روسي خبر دا چې د دیوالی 15 ورځنی جشن نن په هند کې پیل شي، خو د کورونا وبا له امله به دا جشن نن د تیر په څیر رنگین نه وي. د نوی ډیلی اوسیدونکو ویشالی وای
نو سو کولای خپل ماشومان له کوره بهر ولیجو. موږ بازار او لګنی ګونی ډکو ځایونو ته لته ډډه کوو. لمړی ځل دی چې دیوالی ته د چمتووالي لپاره د توکو اخستو په سر وتلی یم. سږ کال وضعیت ډیر خراب دی.
د شمیرو له مخې تر اوسه په هند کې 3,500,000 تنه په کورونا وایروس ډیر اخته شوي دي. دا ساجی راډیو سهارنۍ خبری مچل اوري.
په ډیره نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار ښاغلي رزاق داود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي.
په روانه خبرونه کې به واوري چې له دغه پلاوي وروسته د پاکستان صدر اعظم هم روانه اونۍ کابل ته روان دی او پر افغان سوله له افغان چارواکو سره خبرې کوي. دا ساجی راډیو پر روانه خبری مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په هلمند کې دا ساجی راډیو خبریال الیاس تایی د افغان همکارانو ترڅنګ د هغه نړیوال همکاران هم د ده د کار فوق العاده ځانګړی بولي او الیاس تایی یو نه تکرارېدونکی خبریال ګڼي. په دې اړه به هم پر روانه خبرونه کې واوري. او په دې خبرونه کې د هند او پاکستان د سرحدي ځواکونو د جګړې په اړه هم اوریدل شي. د خبرونه پروسو کې د شمن رنگونه پروګرام لرو. ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې افغانستان ته ځي. د پاکستان د حکومت باوري سرچینو ویلي دي چې عمران خان بل افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغان سولې او ثبات او دوه اړخیزو همکاروي په اړه خبرې وکړي. صفی الله سنکزی راپور لري.
عمران خان را روانه پنځشنبه د نومبر په 19مه د یوې ورځې لپاره کابل ته ځي، څو د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول او مهمو دوه اړخیزو اړیکو باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وغږیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت باوري سرچینو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبري الته کړي. د پاکستان یو شمیر رسنیو هم د عمران خان د سفر په اړه راپورونه خپاره کړي. دا بل لومړی وار و چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګښت په اهمیت غږېدلی او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی هم د افغان سولې په تړاو په یو ویډیو کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړې. داودزی په دغه کانفرنس کې د خپلو خبرو برخه پرون جمعه په ټویټر باندې شریکه کړې.
په ډیره نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار ښاغلي رزاق داود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي او په تعقیب به ښاغلي عمران خان هم سفر وکړي.
ښاغلي داود زی پرته لدې چې د عمران خان د سفر نیټه په ډاګه کړي، د ولسمشر غنی د متبادله سفر یادونه هم وکړه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د ډیر بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له پاکستان په تیرو 19 کلونو کې دا تامه چې طالبان دې په زور د خبرو میز ته راولي کارنده نه وه. د داوودزی په خبره د افغانستان دریز اوس بدل شوی دا چې څنګه ښاغلي داوودزی یې په اړه وویل.
موږ په هغه ډول ادعا نه کوو چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې د خبرو میز ته راشي. زموږ خبره اوس دا ده چې موږ منندو یو چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې مو مرسته وکړه. تاسو په دوحه کې د طالبانو د موجودیت اسانتیا رامنځته کړه. موږ د هغو شپږو هدفونو لړلې چې دواړو ور باندې پریکړه کړې او صلاته پرې رسیدلی یو. له تاسو دا تمه لرو چې د افغان افغان یا افغانانو ترمنځ د خبرو اسانتیا شي.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 19مه په دوحه کې شوی تړون د پاکستان د اسانچاري نتیجه بولی. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیزې په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینې هڅې وکړي. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه راپورونه داسې وخت خپریږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او رستر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمی چاودنې کیږي. حکومت د تاوتریخوالی د زیاتېدو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبانو اوس سره له دې چې د جګړو تکتیک یا چلول بدل کړی خو لا هم ملکیان هدف ګرځوي او تاوتریخوالی یې زیات کړی. طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې افغان حکومت تورن کړی چې د دوی په خبره په کابل او لویو ښارونو کې د عالمانو، سیاسي شنونکو، مدني فعالانو او مخورو شخصیتونو ترور ته یې ملاتړلې او د طالبانو په ضد پروپاګاندا پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تای د افغان همکارانو ترڅنګ د هغه نړیوال همکاران هم د د کار فوق العاده ځانګړی بولی او الیاس تای یو نه تکرارېدونکی خبریال ګڼي. الیاس تای د پنځشنبه په ورځ په لشکرګاه کې د د په موټر پورې د وصل شوی بم په چاودنه کې وشل شو. ملالی بشیر د د بهرنیو همکارانو سره په دې راپور کې خبرې کړې.
د وسلوالو ډلو د مطالعې څېړنیز مرکز څېړونکي اشلی جکسن وایي لومړی ځل یې په 2013 کال کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس تای سره په هلمند کې هغه مهال ولیدل چې دا دغه ولایت ته د یوې څېړنې په خاطر تللې وه. اشلی د جمعې په ورځ د نومبر په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې کله دا هلمند ته تله نو هر چا ورته د الیاس تای نوم یادوه او ویل یې چې دا خبریال ډیر ښه دی او په راپور کې همکاري کولای شي.
He knew midwives, he knew commanders, he knew government officials, and I think it was is probably
down to the khalak pejandal adal qablagano ni wali tar qomandanano aw hukumati charwa ko puri khalak pejandal da de yow lamil da da shakhsiyat wo che khalk wo tan nashway wayalai da da yow dir kh khabariyal na khada aw zo pohegam da hisasana kar na dai د ډیر زړور وو. په ځانګړي توګه کله چې د هلمند امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې ډیر خراب شو.
اشلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دای له خطر سره مخامخ وو خو د بیا هم خپل دنده په پوره لیوالتیا تر سره کوله او غوښتل یې په هلمند کې پاتې شي چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. د اشلی په وینا د دای وژنه نه یوازې د هلمند بلکې د ټول افغانستان لپاره او د نورو ټولو هغو خواخوږو کسانو لپاره یو لوی ضایعه ده چې پوسی هلته څه روان دي.
د
دای غوندې کسان نه وي نو د هلمند کیسې به څوک کوي. د دای د وژل کېدو غمیزه ټولو ډیره ژوره حس کړې ده.
اندرو کویلټي یو آزاد خبریال او اکاستی چې په کابل کې اوسي د استرالیا تبعتي او لومړی ځل په 2014 کال کې افغانستان ته تللی و. کویلټي نړیوالو رسنیو ته د هلمند په اړه هم راپورونه ورکړي او دی وایي دا کار یې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تای په مرسته کړي. اندرو کویلټي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي ل 2014 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایي له برکت خبره سوي. اندرو پر خپل ټویټر پاڼه د شاوخوا 150 نورو نړیوالو رسنیو او خبريالانو نمونه لیکلي چې الیاس دایي ورسره د هلمند د راپورونو په اړه همکاري کړې و. په دغو ادارو کې دی بیورو، دی ډیلی بیسټ، د افغانستان د څېړونکو شبکه، ټایم، فارن پالیسی، نیویارک ټایمز، سټارز اند سټرایپس او داسې نور ادارې یادې سوي چې د الیاس تای په همکارۍ نړیوالو ته د هلمند په اړه معلومات رسول.
د بشر د حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دی تر مرګ مخته له دې سازمان سره شغیدلی و او ورته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي. په دې اړه په وړاندې د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې واوري و په چې یو 45 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خپرونه ته عصمت ساروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې چې امریکایي پوځیان په وتلو دي خو افغانان لا هم بایډن ته هیله لري. د لیکنې لیکوال توماس ګیبنس وایي په تیرو 1900 کلونو کې د افغانستان جګړه درو ولسمشرانو جو بایډن ته په میراث پرېښوده. دا جګړه د جورج دبلیو بوش د ولسمشرۍ په دوره کې پیل شوه، ورپسې اوباما او ترامپ ولسمشران شول. د لیکوال په باور دا د افغانستان او افغانانو لپاره سخت وختونه دي، ځکه چې بایډن هم ویلي چې له افغانستان پوځیان باسي. بایډن د سشکال په لومړیو کې په فارن افیرس خبرونه کې لیکلی وو، لکه څرنګه چې مې پخوا استدلال کړی، موږ باید له افغانستان او منځني ختیځ څخه د خپلو پوځیانو لوی اکثریت وباسو او خپل ماموریت القاعده او داعش ته محدود کړو. خو افغان چارواکي فکر کوي چې بایډن به د ترامپ په پرتله په مسؤلانه ډول خپل پوځیان وباسي. نیویارک ټایمز په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم د پخوانی وزیر نرګس نهان خبرو ته اشاره کړې چې وای په دې پوهیږي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په برخه کې یو سوله اتیا درجه تغییر نه راځي، خو د بایډن تر مشرۍ لاندې اداره به دا کار په ډیر مسؤلانه ډول وکړي. نیویارک ټایمز وای په کابل او واشنگټن کې ځینې چارواکي چې امنیتی چارو خبر دی وای داسې ویرشته چې ولسمشر ترامپ ممکن د خپلې دورې په دې وروستیو ورځو کې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. امنیتي چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته غوښتل شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ویندوی ډګروال سونی لګید دا خبره رد کړه چې ګنې میلر واشنگټن ته بلل شوی دی. هیومن رایټس واچ یا د بشری حقوقو د څار ډلې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې راغلی الیاس دایی د رسنیو د غنو نور خبريالانو په شان د طالبانو لګواښونو سره مخامخ و. په دې لیکنه کې د دایی د وژل کېدو د پیښې د څرنګوالي تر بیانې دوه وروسته راغلی، که څه هم طالبانو د دې لیکنې د خبرېدو تر شیبې پورې د الیاس دایی د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو دایی په خپله د بشري حقونو څارونکو ډلې ته ویلي وو چې ګڼ خبرداري ورکړل شوی وو چې د طالبانو د جګړې په اړه له راپور ورکولو لاس واخلي. خبرونه وایي چې طالبان عموما له مقناطیسي بمونو او چاودیدونکو موادو کار اخلي او ډیر ځلې ملکي افغانان قرباني کیږي چې دا جنگي جنایت دی. د بشري حقونو د څار ډلوي یوازې د کار په خاطر د الیاس دایي وژل کېده، افغان رسنیو ته دا پیغام لري چې که د طالبانو په اړه راپورونه جوړوي نو لستر خطر سره به مخامخ کیشي.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دایی د سازمان ته ویلي وو چې د طالبانو له خوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي. د بشر حقوقو د څار د نړیوال سازمان وایي چې د بریټ د بیان د ازادي په ارتباط د طالبانو په نیت کې شکونه پیدا کړی دي. الیاس دایی د پنځشنبې په سهار په هلمند کې وشل شو او د دې بریټ مسولیت چا تر دې د منلې. اکرام الله اکرام راپور لري.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي ک چې هم طالبانو په هلمند کې د ازادي رادیو پر خبريال الیاس دایی د بریټ پاړه کوم بیان نه دی خبر کړي، خو د دې سازمان په وینا الیاس دایی د سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ غوښونه شوی او ورسخه غوښتل شوی و چې د دې ډلې د پوځي عملیاتو پاړه دی راپورونه نه ورکوي. د بشری حقوقو د څار دی نړیوال سازمان په یو خبره کړي بیان کې د دې ادارې د مرستيالي پاتریشا غاسمن لخلی وویل یوازې په دې خاطر د الیاس دایی وجل کېدو چې خپل دندې تر سره کوله د افغانستان رسنیو ته یو پیغام ورکړ چې د طالبانو په اړه راپور ورکول دوی له لوی خطر سره مخ کول شي. پر الیاس دایی د بریټ مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلې. یو طالب بیان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل بیان کې د دې سازمان د مرستيالي پاتریشا غاسمن لخلی د الیاس دایی وژل یو قصدي اعدام بللې او زیاته کړې ده چې د پیخي د طالبانو سره د سولې د هر ډول خبرو په پایله کې د بیان د ازادۍ په وړاندې جدي شکونه راپورته کړي دي. دا اعلامیه وړاندې وای الیاس دای له هغو لسګونو افغان ژورنالیستانو څخه دی چې په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا خبرداری ترلاسه کول. د بشری حقوقو دا نړیواله ډله زیاتوي چې ګڼو نورو ژورنالیستانو هم د ادارې ته ویلي چې دوی ته هم خبرداری ورکړل شوی چې د طالبانو د فعالیتونو په اړه د راپورونه نه ورکوي. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان په دې بیان کې دا هم ویل شوی چې هغو ژورنالیستانو چې الیاس دایی پیژنده د ادارې ته ویلي د دې برید څخه څو اونۍ مخکې طالبانو د دایی کور پلټلی او له هغه څخه یې د ده د فعالیتونو په اړه پوښتنې کړې وي. همدارنګه یې له ځایي خلکو هم غوښتي وو چې د دایی د چلند په اړه دوی ته راپور ورکړي. د بشري حقوقو د څار دا نړیواله اداره وایي د نومبر په 12مه نیټه طالبانو یو اعلامیه خپره کړې او پکې افغان رسنۍ د دښمن په تبلیغاتو تورنې کړې دي. تر دې مخکې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح هم ادعا کړې وه چې طالبان په خارونو کې پر رسنیو، مدني بنسټونو او نوموتو شخصیتونو د بریدونو پلان لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې سم له سیدي رسنیو ته ګواښونه او پر دوی د بریدونه پای ته ورسوي او د هغو خلکو له زورونې، تهدید او سزا کولو د هم لاس واخلي چې د طالبانو پر پالیسیو انتقاد کوي. د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل خبره کړې اعلامیه کې د افغان سولې لملاتړو هیوادونو په خبریالانو د حملو د غندنې غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید پر طالبانو فشار راوړل شي چې دا ډله پر رسنیو له حملو لاس واخلي او د سولې په هر ډول توافق کې د بیان ازادي وساتي. په همدې حال کې د کابل پریس کلب د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت او د رسنیو له نړیوالو ملاتړو ټولنو غوښتنه کړې چې د ښاغلي دایی له کورنۍ سره دوامداره مرستې وکړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې الیاس دایی د بیان د ازادۍ قرباني شوی، افغان حکومت باید په دې قضیه کې دخیلی کړی پیدا او په اړه معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د کابل پریس کلب د اعلامیې په اساس چې افغان حکومت د وژل شویو خبریالانو د قاتلانو په موندلو او عدالت تامینولو کې پاتې راغلی او یوازې د دغه ډول قضیو په غندلو بسنه کړې ده.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دا سجی رډو پر روانه خبرونه کې به وړاندې د ژوند رنگونه په پروګرام کې واوري.
موږ دلته وریجی دی، غوړی دی، وړی دی، بوره دی، چای دی، پولر واره بل د کور ضرورت څه نه چي دی مشتري موږ سره.
په دې اړه د ژوند رنگونه په پروګرام کې خو ست هند او پاکستان ترمنځ د نشټې په ارتباط د هند او پاکستان سرحدي ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل ډز کړی دی چې د ملکانو په شمول په دې بریځونو کې دواړو خواو ته 45 کسان وشل شوی دی. دا پروان کال کې د کشمیر د لانجو په لړ کې تر ټولو خونړی یو بلل شوی دی. جزئیات ته صفی الله سنگزی پورا پور کې.
د هندي کشمیر یو روختون ته د جمعې د ورځې د راکټي بریدونو ټپیان راوړل شوی. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امتیاز په نوم د سیمې یو اوسیدونکی په روختون کې د خپلو بسترې خپلوانو په کټ ولاړ دی او وایي که حکومت جګړه ونه دروي تر دې به لا زیات ملکیان زیانمن شي. هغه رویټرز اژانس ته وویل
زمونږ شپه کسان ټپیان شوي دي. په دې ډزو کې دلته مو روغتون کې بسترې کړي. زه له حکومت غواړم چې په سرحد کې بریدونه ودروي. د دې سیمې خلک سخت ویریدلي، ډیر ځورېدلي. له دې ویر لري که دا جنگ څو ورځې نور هم دوام وکړي سخت زیان به واړوي.
په کشمیر کې د بارمولا ولسوالۍ مسؤول ریاض احمد ملک ویلي د پاکستان پوځیانو د اوربند تړون تر پښو لاندې کړی او د پولې دیخوا کلي په راکټونو ویشتلي دي. د پاکستان او هند پوله ساتو ځواکونو د جمعې له سهاره د یو بل پوستي هدف وګرځولی او ډزې تر ماښامه تبادله کېدلې. د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته تر ماښامه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. پوځیانو او ملکیانو دواړو ته مرګ ژوبلې اوښتي. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې هندي پوله ساتو ځواکونو د دوی د ملکیانو استوګنځي هدف ګرځولي او په طالبان او سماني کلیو یې د راکټ او هوانونو ډزې کړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR ویلي پاکستاني پوځیانو د هند د غبریدونو جواب ویلی او د هندي عسکرو پوستې په نښه کړي. هند او پاکستان په خپلو څلورو لویو جګړو کې درې خاص د کشمیر په سر کړي او هر یو دا سیمه خپله بولي. د 2019 کال د اگست په 15مه کله چې هند د جمو او کشمیر نیمه کورواکي ورختمه کړه، د پاکستان توند غبرګونی وپاره. تر هغه څو میاشتې مخکې په فبروري کې لانجه دی حد ته رسیدلې و چې هند او پاکستان د یو بل خاورې بمبار هم کړي.
لند خبرونه. زلمی خلیل زاد او لوړ پړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تا تاریخوالی د اندیشنې وړ بللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی دی. پولیسکونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس ته یوه شنه خندلې ده او ویلي دي چې هغه په جنګ ځپلي هلمند کې ډېر مؤثره خبریالي کوله. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این ماري ایرکسن سرید د الیاس ته یوه شنه یوه تراژیدي یاده کړې ده. د هند او پاکستان ترمن د سرحد یوې بلې غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې شاید دی د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي او د دیوالي 15 ورځنی جشن نن په هند کې پیلېږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پلی علم، غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
داود غنم رنگ لزابل پراستبول سمسکلی که ده الیاس ده شهادت ده وحشیانو کرده. عبدالحنان لخوست ده الیاس ده پروشنه خوشیمی سرگنده کرده. به نفشا وردک لی که افغانان ده سور پارمان تباش شد. خان محمد اسلامیار لنا دلیلی که لطیرش پی رهیسی باران وریشی. قاری محمد مدنی لنورستان لواماس خیلی که زما په نظر الیاس ده لکه چې یو شخص په خپل ځان په خپل ځان اورته برابر کړی د سلیکلی دی هغه اس ام اس سم نل وصل کیږي. عبدالواحد مدقیق لکندهار لیکي له طالبانو حکومت غواړو چې د خبريال ژوند ته ارزښت ورکړي، خبريال لې چې له هر څه مو خبروي. قاری سیف الاسلام د هلمند ولایت نه لیکي د الیاس تای په وژلو سخت خوشنی سوي د افغانستان د دشمنانو کار دی. اسد الله وفا د هلمند نه سمس را لیشل د ویلیاس سی وشل کېدل د هلمند لپاره ضایع بلل ده. سنا سادات له میدان ورده کلی کې په افغانستان کې د حق په ویلو باندې اول خلک وشل کیږي. معلم فضل ربی وردک د هلمند له ناویلی کې الیاس سی یو تکړه خبریالو غم نه هیریدونکی دی. قدرت الله له کندهار لیکي کسول نبی داس ډیر بې ګناه خبریالان به وشل شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي. د دې خبرې مجلې ورستۍ تر رسیدلې یو په پاتې څو دقیقو کې چې لرو د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
نو مینور عالم زاخیل منډی دکاندارانو څخه
خپل د سیرتو ایت مثلا دلته کوم شین تاسو خرڅوي؟
موږ دلته وریجی دی، غوړی دی، وړی دی، بوره دی، چای دی، پولر هر بل د کور ضرورت څه نه چریم چې تر موږ سره
دل کوم جن راوړی
دان در زین راځي، غوړی چې دی د ماليزیا ناراضي، د روس ناراضي، د ترکیه ناراضي او دا لوبیا نه خود دا نه خود د ترکمنستان ناراضي او وړه وریجی چې دی پاکستان ناراضي.
کله دکانداري نه راځي تاسو خپل شخصي ژوند ته کله چې تاسو کاروبار کوي دکان لري اقتصاد هم څنګه ده؟ آیا دونه پیسې ګټي چې بس سي؟
والا روزي آسان الله پاک ده کدی ژوند دی وضعیت حالت چې ګوري ډیره سخت ده کور چلون خو بس الله پاک رسي بس مادوم رکیږي چې اورس چلیږي یو دم غلیمت کیږي د کور مشکلاتونه رفقيږي
نو بس ګټي
دا ورځ دی بازارو کې کوم شو کله کرای او کله وزي کله کرانه وزي کله ګټي کله نه خو بس صبر کوو ناس اسو چاله په قسمت کې کلی ما غره رسیږي.
فکر کوي ولی بازار نه خراب سوي دي خلک له اقتصاد شکایت کوي
د څه چل دی د ملک اقتصاد ضربه چې خوري بیروزګاری چې ضربه خوري اغوند امنیت سرکار لري هر وخت چې دلته امنیت برقرار شو جنگونه ورک شدای ولر چې هیڅ په افغانستان کې بیکاره پاتې نشي. ایسو با بیکار هر چه تا با کار زمینه مسایده شی
بخواد سنگه و دلتا چی کار دی که آیا گرد خواه؟
بخواد خواه دا اول در کرزی دی دادری سالورم پیزم کار پر خواه کارو بار خواه روزگارون اول اگو اکی ماسی سارتی خرید جیرم اگو هم خریداری که اولا جنگون هم کم و روزگارون خلکو خواه چلی دل خدا سالو پیزم کلا بیکاری بیروزگاری و رست پر ازیتی گی چه خلچ و گورد چه پا ماجرات لارد خارج تا لارد چه پا جنگو که ملا شد چه بیروزگار هم ناسی معلوم داره کار ملا تاثیراتی را چه
بیا تاسی کنبل های دم لاری چه کورونی سرم رست سی او که اوازی هم دا دکان ده
بس اوازی دکان داری نور بس ایدو دارون دالا ایلا دوام داغ دکان ده
مننه چی ازادی راڑی واوری